ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بې روزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه وټوله شوې. په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان په اړه بل تو د موضوع د شزو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانیدل چې په پنشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش د لیبیا انتحاري او بمی بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انستیتیوت د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له عملی 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرشوبلي کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړی لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبیعي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالۍ وځپل او ډېر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان عصمت قانی، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منځوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبی ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشري ځواک د تنظیم قابلیت درلودی، دغسې کادرونه د افغانستان څخه ووتلو تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شول. سې د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړی او دا ټکری حالت اوس په ورځ پسې دوام مومي او هغه تاواني ارخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو ارخونه باندې د رکیږي محسوسیږي او د هیڅ وړ دي چې موږ باید داسې مسایل حس کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسیږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسیږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره، له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ پرتې دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنی د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو، د افغانستان د مشکلاتو، د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممید واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې دا وې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ، یو شل کلنه شل نفرې کورنۍ یا لس نفرې کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخري منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي، نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي، هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه، کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو تر اتیا اروپو پورې، پنځه اتیا اروپو پورې، او ته وروسته کې پیلنځل په کابل کې اول نه لرم چې بل شپېته به وي، پنځه شپېته به وي، اویاو پورې به وي صدقه نه لرم. د انرژي دغه قیمت
بله صاحب قانی صاحب ډېره مننه، مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسئ. تاسو اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده، دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. مایار صاحب، تاسو څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سروان صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول، د هغې جملې نه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
مایار صاحب، اول خو ما دې اقتصاد پښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تیر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنی دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې به وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. خا مخ قانیت به نرخ پاکل خبر وکړی د تیل او د گاز خو د سقوط سره د تیل قیمت تر څلو پورې جګ شوی و تیل شپته طرف سره د شپته را کته روان دي یا مثلا تورم مسله چې تقریبا د اصل 300 نه راغلی د 900 تا یعنی د منطقي په کچه کچیر موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولی ارزش په کوم حالت کې ده او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په اړه طریقه چې وي یعنی دا یره د تجربه‌وار مسله ده یا نور آباد کې مثلا په واردات و صادرات کې کوم تغییرات راغلي او دمالی مسئله یعنی دس دمالی فرار یا ذهنیت حاکم بود با افغانستان که در امارت اسلامی در آتک سره در ذهنیت خلق و تایجاد شده که خلق و دست بکر کهو چه کچیر مونگا مالی ورکو در با دفلانی با بوتل و نکتایی که مصرفی بی خو اوز محسوس بیده مسئله چه کلا پارکون جوریگی چه کلا سرکون جوریگی چه کلا در مالی راضی متادین پقیه بانده اگه مناطق پاکاری کیگی و اگه پا پاک تدیلیگی یعنی در ذهنیت هم دخل در امارات اسلامی در پاری و دستاور در خلق آماده دیده تا یعنی خلق اوز یعنی در فرهنگ در مالی ورکوالو در جوانده کیگی در مهاجرت مسئله یادشوله چه در کدرون فرار در دیک شک نشد چه در خلا یو چالش در کدرون فرار اما موگ در افغانستان فکل خبر که در افغانستان نظام در افغانستان در کدرون و در پذیرش 100% یعنی در توان و یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان کډونه جذب کړي نو د 15% نور به تکي او د مهاجرت مسله یو دو بودی مسله ده که چیر دلته خلاص مسرازي یو طرف نه بل طرف نه دغه کسان چې کله دي په استثنا د ګاونډي هوادونو پیشرفته هوادونو د اروپایي او امریکایي هوادونو ته دوی فناوری د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کیږي باعث کیږي یعنی که چیرې منفي هواد لري مثبت هواد هم لري تاسو سوال په اقتصادي بود که و یعنی په اقتصادي بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې در طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسو شتمن خلک په وطن کې ونه لري ستادی دکاندار ستادی ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هواتونه چې پرې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول و نغط ارقام ده اغا لدی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان آده محسوس ندی به مهاجرتون و مسئله لدی او ده مهاجرت مسئله ده افغانستان که یعنی اتاس ده خبر مطابق ده دیر ابتدانه شروع و کچیر بده که تنا یعنی زمینه دیتا برابر وای لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کم روادونه چه افغانستان که دیده ده پاره چه خپل در اشغال یا مات پا افغانستان که خواندی که یا فضای جور کابل میدانوی دو اندازه کسان انتقال کرد او در فرصت برابر شد کچیر ده فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت برابر شد و قانیس بونکن فدی که
نه سایب نه سایب شاید چوک در سر موافق نوی پا مغا وقت که خلق تلل پا خارج که در سوایی برت افغانستان تر تلل لیکن وست دلتا دی مهاجرت مسئله و بل شده تاسی یا غدی الوتوکو خبره کوی چه تو زرکس لارل اغا سیده چه یو لک یا یو نیم لک نفر لارل لیکن هر ورز لافغانستان دیرش میر خلق پا قاچقی لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیل خو ته ځي پر حال بیا به در شو ځاځي صاحب تاسو ته بدر شو ل امنیتی نظر په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانیدل چې د ځان په خلاف منظم جبهه پرې نشتی دوی لمنځ یوړل لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې ل امنیتی نظر یو زرو څلور سوه لومړی کال څنګه وو
مننه ټول ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډیر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام لمنځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او حق باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اصلي چوي ته جوړ شول ته قاچاق شول او تپات دي دا یو لوی غمیزه و چې یعنی نظام مړنګ شو
لیکن ځازې سب نظام په ورتیر کال کې رنګ شو نه په دې کال کې
نه ما هدف دا وکنه چې هغه پایلې درته وایم کنه چې نظام رنګ شو ته تاثیرات یې دي اوس دې فعلاً د پاره تاسو چې دا سکال خی څوالس او لومړی کال په دغه برخه کې امنیت یعنی په کول کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزی کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود دی جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي په څنګ کې بیا په څنګ کې ملکي تلفات هم موږ لرو یعنی موږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې کوو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کی توجه ورته ونه کی ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهول هغه حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی د دغه فرصت نه تخریبکارې ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي موږ ګورو
بله
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې موږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک یې تمویلوي څوک یې تجهیزوي څوک وسلې ورکوي که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا موږ ته ډېره خواشونوونکې ده
بله دا امنیت چې ده یا خداده چې د یو حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو داده چې په خپل د امنیتي ځواکونو هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسولیت لري هغه په خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتای کوي معمولی شک باندې ډزې پی کوي ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخوانی نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي به درخه کړې شوې دي
ګوره موږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کوو د اسلامي نظام کوو په اسلامي نظام کې ډار بیم تهدید مرګ زوبله تشویش اقتصادي مسائل دا ټول باید ونوسی آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیب نشته ظلم نشته د مسائل نشته د اسلامي نظام دا غوښته نظام دی مګر متاسفانه چې دا مسائل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکمه اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې کتا سو وګوري تورې شیشي ګرځي د پلیټ موټر ګرځي دا چې کسان ګرځي لکه غیر مسؤل وسوال دی دا شته دي یعنی دا عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف دی خو له شي ځکه هغه تفکیک د قوا او د امنیتي برخه کې دا معلوم نه ده چې دی وادي وکړلې چې موږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې نه بدون د لباس نه نظامي نه څوک نه وي تاسو راشه ښار کې وګوري یو کس دوه کس نظامي درې کس ولاړ دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټو ولاړ دي یعنی دا کارونه شو په څنګ دی هغه کې مثلا دا په خواني نظاميان چې پاتې دي مثلا دغه تقاوت ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ زه خپل یو نظامي سره یم، وخت چې ما حقوق را نکړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولېږم، پولیس اکاډمۍ ته ولېږم، بل ځای ته ولېږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سرمنصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بي سرنوشت شول، د دوی په سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه ده شوی چې د خپل لښکری په نظام کې یوه لویه خطره او لویه ستونزه رامنځته کړي.
سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له گاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
په سیاسي لحاظ کې چې موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار سیب سیب یو هغه استدلال دی چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال دی چې په مصنوعي د غو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنل که نه منلو دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني، یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلود.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، له ترکیې سره هم،
له ترکیې سره خدا هغه و چې بیا تر څنګه اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، د سارک د سیمه ایز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته بلکې هلته بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتبار فورمونه چې دي چې ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي چې د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن پانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې درېدلی وای، یا خپل نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن پانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکار کوي، یو راغی یو داسې موقف کې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوعي دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنی له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کوو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې د دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و، په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آنن پانن ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې ریښې نه لري، او دا بیا نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب څخه، ما سواسي هغه د ډیپلوماسي په الله په بي شیف خبر دا نور څه لیدلي دي، هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی، د څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغرنج استخباراتي
سلامت
په دې بغرنج استخباراتي، دا جنګ بل ماهي استخباراتي ماهیت او دغه استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماټیک فعالیت خو یوه کمی ډیپلوماټیک تجربه باندې دې به ورځ لپاره ډیپلوماسي نو هلې دنه
بله ډیر مننه قانی صاحب سلامت اوسې کور ودان تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نخی شکارشی وی چې نړیوال طالبان سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت پر رسمیت وو پیژني ناببره دوی یو ظلم جونې له شوانځو منه کړې بیا یې له پوهنتونونو منه کړې بیا یې له مؤسسو غیر دولتي مؤسسو منه کړې د دوی په داخل کې داسې کړیشته چې د شزو د تعلیم او کار مخالف دی او
هر کله چې خبر زو کونسي دا نه تنها نړیوال تعامل په خپل یعنی د افغانانو ملي اراده پدې دغه کې لا د پدې هڅو لګاوه چې د افغانستان باید په زندل سي په پندرسمه نه د طالب لپاره خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او دا د رسمیت یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه خاستن په داخل کې
دا شیا څه مسجد نه لپاره ما ساتمه بل امدا خاستن څو کوي دغه سوال بل معیار صاحب څخه وکړو معیار صاحب د چا ګټه ده پدې کې ولې دا کار کیږي
ګورې سرون صاحب مخکې د داخلي سوالونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچې هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوالونو یو هغه مسایل وي خو دغه واضح مسله ده چې کله چې ګورې ډیر زیات تشرفتونه وشول
ګورې په شفتونو قانی صاحب توضیح کړل نور ته معلوم دي دا وایي چې تر اوسه پرې چم پر رسمیت نه دی پیژندل کې چا پر رسمیت وو پیژندل هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي د شوزو مسله ده چې قانی صاحب ورته اشاره وکړه او ظاهرا د نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني بشري حقوقونه خصوصا د شوزو مسله ده په ځلونو د خبره یاد شوې ده ولی طالبان له شوزو سره دا ډول دریس لري ولی د شوزو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانی صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شي ویل چې په افغانستان کې یو نرم دریس اختیار ریشه او نړیم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي بیا دغه سی یو اقدام وشي د دې دلیل څه دی
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مته جسره کوي چې د تشریح کما چې ګورې یو د هوادونو د رسمیت مسله وي یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده دا د سازمانونو په کچه د موضوع مترکی د خصوصو کسکوي نشي د روابط خوادي تامین او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل راغلل چې د نزاکتونه لري د کانو مثلا د خطر د خطر مثلا د شل کاله طالبان مقابل کې تبلیغات شوې دي یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي خو د دې لپاره چې عامه افکار بیرته آماده کی دا وخت نیسی
او د راسه د ما اصلي پوښتنه ته د شوزو موضوع ترشه ولې دوی جنو ته د تعلیم او شوزو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي
سرون څه په دې شک نه شته دی چې په تحلیلو کې موږ وایو خپل سیاسي تقوا نظر کې نیسو دا خبره باید واضح وکړو ان شاء الله دې کې به استطاعت نه وي اگر دا چې کچېره د خدای تحصیل سره مشکل لري بیا نو مکلفیت د ما د تا د قانوني سبيزادي چې بیا ته قرار کینه نو د مقابل کې باید مبارزه وشي
عملاً نشته عملاً اجازه نه ورکوي عملي میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې جنې د تعلیم اجازه نه لري
سروان څه تاسو ته اجازه راکړي دا مسله بل بودی وایم کچیر د امارات اسلامي مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي نصاب کې مشکلات شدي دلته مدیریت کې مشکلات شدي او دوی ورته وایي چې دا د بندیدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاري دلته د تعلیق مسله ده تاسو وخت ورکړئ ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم وو چې په خصوص د اوناسو پس کې دغه وضعیت په کوم شکل روان کچره دلته تعلیق مثلا مترکی دته وایت نو وخت ورکو اوسم ډیر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یو ورځ
څوکاله وخت څوکاله ته وایست تاسو مایر صاحب وخت تاسو څوکاله ته وایست
همدا مثلا څو ځله ما د میډیا طریقه مترکه ده چې د امر سادی مسله د زمان باید مشخص شي او زه به امیدوارم او کارم روانې زم دا مسله باید په دې کال کې حل شي.
ما یا سب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دی. هغوی وایي چې دا غلط کار دی، د دې ځینې مقامات وایي، لیکن تاسو توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه نو لزکه باید بند بي. ځاځي سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګورې د تعلیم په اړه باندې په کول کې کومه وایو، امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتداري او دولتداري په کچا، ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل، دوی به مسلکي کسان ورته لرل، یعنی دغه نصاب به دوی.
ځاځي صاحب، دا خو د حکومتداري مسله نه ده، تیار مکتبونه ول، تیار کتابونه ول، معلمان ول، شاګردان ول، ودانۍ ول، هر شی موجود و.
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګوري، د دې تعلیمي مسله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلې چې تعلیمي نصاب ده، که تاسې په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم راوایستل، یعنی دوی څو خولې شوې، څو خبرې شوې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب. اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه، د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته، که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه ورته پلمه کړله، او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلاني نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یو دو پنځو لسو نجونو لپاره د کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وی شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دی، مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دغه دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغه اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشته، دوه میاشته، درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکې دی، پوهان ورکې دي، مشران ورکې دي، عالمان د دین دي ورکې دي، مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره. امر ثانی تر قیامته پرې هم کېدی شي، امر ثانی که نه، مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته، دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې دي، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده، توره دغته مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمختوي. بیا دا مسله دا کسان څوک دي، د اعلان کوي دا، آیا ورته کسان دي، ناوړه دي، څوک ورکې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته پکې. بنان دغه خلک یې مال کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سره نوښت معلوم نه ده، زه به څه وخت درس درکړم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول به اجابه وو، د جنکې مکتب علایده وو، معلمین علایده وو، مونږ دوی کولی شل چې په جریان دې وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل. د اصلاحاتو مخالفت هېڅ چا، هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي، لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وایي چې په دوبی کې دی اوسی، او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منظور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبی کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپله خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجی بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ پشاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ وو. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه ګرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډکو. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورکشي. پردی شګیوال لیکلی وای: ټول غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړي. ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب، یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپی شي، کم کتابونه خرڅی شي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظر څنګه کالو؟
روان صاحب، زه په کابل کې وم، نو ما ځینې به سارا پورته کېدم، حتمن به یوې رسنۍ راته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچی یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې در وځي، څومره ستا خوښه یي. ما به له دې ټلیفون نه څخه وزګار نه وم. اسې یعنی هره ورځ به په ما باندې درس دغه و، او فشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پتنګ ولا ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ماته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره. فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او حتی یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد د شریعت راي نور مور باندې خېدا هني سم نه چاپيږي. نور هغه اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې چې هغه هم دغه ځای پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سپاده بي دغه کیو یا تلویزیوني سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سوي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه و، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دې کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیات مو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به م ډېر خلڅول، او خلکو به د فساد د جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لوس کوي، دغه په دې د خلکو لوستون کې درلودل. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لسې غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناول چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموعو ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کې دی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو، هغه لاړی دغه کې مهاجر شو اوس په جرمني کې دی، تراب صاحب، او د دې تر څنګ نور هغسې یاد او ښار لیکوالان چې یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړي. یعنې داسې سپېره مې نه ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ وي، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ وي، داسې حالت سره مخامخ وي لکه داسې طوفان راشي او څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پراته وي.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلف، جول بخیر،
سلامت دی است، مهرباني.
مننه. البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس نیول محترم مهمانو ته سلام وایم، تاسو ته محترم
کور دی ودان، کور دی ودان،
مهرباني. مننه. البته او سوار نه یو کال، یعنی تقریبا موږ ته چې کده سه مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مهمانو په وخت کې دغه چیر حکومت کې د خلکو ډیره وسره ته خبرې شي، زکه تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غوسه راسي یعنی موږ تقریبا د غاله ټول سره لگا شلګاره یا ورخه یا دغه څه فکر کوئ چې موږ دا ارش ته خین وو چې دوی تقریبا دا ټول برنامه موږ ورې دي یعنی د باج ورته کې موږ ته وایي چې تقریبا دا چا مقصد به تقریبا یعنی موږ ته څنګه موږ دا یو پاتو رئیس جمهور دې فکر کوي دا څه به تر باندې یې نه دی ټول عمر پر ښکلو تیر کړ نو بد وخت نه مدا ته شکار نه کوي چې موږ راځي په وخت کې داخلو صحیح وو او سلاټ په چې پیدا کړی خارج راغلی
ګوره احمد صاحب تاسو د کال په اړه خبرې وکړې کال د تاسو لپاره څنګه وو یو زر څلور سوه لومړی کال په څه حساب باندې بهتره وو په څه حساب باندې بهتره وو شر چې خلک پوه شي
سروه صاحب چې په کار کې وشه جنگ نه وو تقریبا هغه نخواله نه وو تقریبا هغه رشپتونه نه وو هغه زورواکي نه وو تقریبا نو ار سره کې وشه د خپل وطن کې آزاد تر چا خبره په سروه سره تو کې وګرځي نه هیڅ حدا نه لري نو موږ ته دا یو شکر کوي دا تقریبا موږ نه غواړو چې تقریبا له نورو غوښتنې موږ نه کوځم باندې تقریبا نه دا کړه مخکې په تور شي یعنی موږ دا خبر دی لپاره کوم یو څه موږ نه دي چې څه وایي تاسو یعنی هغه
وسنه
ډېر مشکلات نو اوس به خود ورته د حکومت باندې یو کار وکړي چې دا ملت خپل چې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کوي او توان کې وسیږي دا ملت اذان بل خپل لري چې دا دوی دا زیرو فکر افغانستان دسی نو هغه موږ تاسو کوم ورپې مصرفو به ته خپل څه مشر کار وکړي
ډېر
مې کار وکړي
ملت
ماته کې صحیح چې وو مننه خوشاله
وکړي کور دی ودان احمد صاحب سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
احسان الله داوریم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
محترم که زه چیرې وایم دلته څوار لسو یو کال چې زموږ لپاره په دې معنا باندې به تر وو چې جنگ او جګړې وو ناخوالې او مرګ او ژوبل او دا شی نو نو که چیرې جنگ نه په غهواد کې هغه هواد خپل جوړدای شي هغه اچاته ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې څوار لسو یو کال مشته ډېر ښه راو چې څنګه د سکشي
صحیح بل ډېر مننه دا ک نورې خبرې لرم ادامه ورکول شي کنه بل اوردون کتاب ورشو
خو ډېر مننه او بل دا سدي چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه څوار لسو یو کال کې چې تیر سو څوار لسو دوم یادرم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څخه مغشتنه ده د سرمایدارانو څخه مغشتنه ده چې په خارج مملکتو کې دی هغه راسیدل ته افغانستان کې پنګو کې او افغانستان جوړ کې ځکه چې د غزمج د افغانستان د جوړېدل وخت دی جګړې نسته پکښې کې نو په دې باره به پدې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړ جوړ بل دلته په 1401 کال کې ډېر پرمختګونه سوي دي حتی د ازموږ هلمند کې هم ډېر پرمختګونه سوي دي کمپنیانې جوړې سوي دي که زه وایم دلته هلمند لشکړګا ته زمخ کتلم دونه قدرې فابریکې او شی نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو درمن میږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر سي
ډېر مننه له تاسو هم وربشو مايار صاحب ته مايار صاحب مخکې د کادرونو دی وټلو خبره شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د جنونور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له واده وتلی دي او د تداوی په برخه کې وس مشکلات ډیر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیق وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځنه نور مسائل یاد شول کې اجازه دې زغې ته اشاره وکړ تاسو سوال ته باندې راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب ته نه د چاپ پاس یاد کو دغه د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلی نظام باید د تیرشوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتلی هواد د دې مقایسه د نور هوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچېره مونږه د تیر نظام مغه مسایل یاد کوو
خو قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو څه رنه کوم مقایسه زما خو څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل دنه څومره غشتنه کې دی وس څوک هم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنې وي وس څومره دي
قانی صاحب ته معلومات شته چې زه یو مطبع چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د رهبری کوم او قانی صاحب د ما دفتر ترغله دی تنا دی چاپ بخش یاد کو پدی دی موږ بازار نسبت سابق کو ډیر خوشوي دی چاپ بخش کی خو رسنی مثال کچې یاد کو دی غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزي او داسې برنامه اوس کچې دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسی بحث کې کوم کارشناسان برنامه طرف تر خواه کارشناسان بشه او بلته به کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو غو برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ په تاسو خو په افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسی باندې پیګو د کوم سیالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو دا یو دستاورد یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې وسه په مقابل کې څه تولید شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاثیرات وای چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د تصور د
تاثیرات وای چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مل هلمند خبرې کولې دو یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکئ
بالکل یو ټول نغټ مثال دا چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوی ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه د پروګرامونو ورتیر کال بند شوی ول تاسو په دې کال کې چې اشاره دا مشبه خبرې کو کوم په تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
او بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې د پروژو په بدل کې باید تل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ته ورسونه وایي هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې اوس څه زیات شوی دي ته د زیاتونې خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده انجونې په کور کې نه ولید د خو کوم لوی کار نه ده دا وایي چې وای دومره شوانزیم جوړ کړ دومره انجونې منور مکتب ته واستولې دا وس کار دی که تاسو کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتواله راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بس کې تولیدی بس خو تاسو بگی تم د نشراتی بس کې د یو بخیر مسله وی د نشو ویلې هغه سیرونه چې پینځه شپږ کال لاس کال ضرورت لري زو هم شګه په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا وحگیر مسله ده په دې شک نشو د مکاتب بس کې چیرې ساختوالي مسله مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان کور ودان از ما پښتنې تم تر اخره جواب رانه کو ګوندې ځاځې صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود زینو شاریانو مشتویلې دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستانه وتلي دي خصوصا په دې کال کې وتلي دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري دا خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت تر نن ورځې پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرښه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګوره زه به تاسو یو خبره وکم یو د چې تقریبا 80 میلیونه نفوس یو طرف ته یو میلیون یا دولس لکه په حکومت کې دي نه دا 80 میلیونه ته چا کار کړی دی او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه مال ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅ څوک نشي تیریدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه بوتللم بیرته راخوشې کړم په کوم قانوني بوتلم په کوم قانوني بیرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شو اندي چې باید وشي که دا مسله تر سره نشي امنیت خرابېږي خلق به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي
یعنی دی طالبانو پوگو باندې ډیر یو لوی باندې
شته چې د دې لپاره چې وخت کم دی کې په دې بل موضوع باندې هم لړ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده. بشری بحران دی چې کله وای شپږ ویشت میلیونه افغانان وژي دي، کله اته ویشت میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي. دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې، امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فحشا، فحشا ته څوک ځي؟ څوک غریب دی، ډوډۍ ونه لري،
نه. سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فقر تاسو تر تیر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والینه والینه، زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکار شوی دی. بالکل بالکل، زه په چارې ګرد خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت هر میاشت ژاړم تکلیفه ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه، څوک راته چې زه وړه نه لرم، څوک مې پښو ته لویږي، څوک بل څه کوي. حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ما ته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب مونږ بل ته چا ته نه شو ویلی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله صاحب،
دوی خپله وایي چې دا مثال معاشات نه دي ورکړل شي، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا اتلس نولس میاشتې کېږي، دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دي که نه دي. رسمیت نه، مثلا په یو ولسوالۍ کې زه تاسو ته وښیم، یو دېرش نفره هغه لري څو د دوی هغه تشکیل ده، درې سوه نفره، دوه نیم سوه نفره په یو ولسوالۍ کې پراته دي مجاهدین. څنګه درې سوه د دوه نیم سوه نفره څه باید وکړي؟
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زاده د امنیتی چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همدارس عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننده یو. د ازادي رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو نڑوم دے زندان نڑوم دے تیروم خود نه زندان نړوم دے تیروم خود نه پیاله 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 نسکوروم دے تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نہ تندیا مات اومدے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا
خوشام دے یاد ہو ماں کبڑو بڑو سلگو کی سو خوشام جہان دی حسرتونا دے جہان دی حسرتونا ددک من